درنو اوریدونکو السلام علیکم دا ساری رادیو د خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استاسي روز وا او تن بایو په دغه هیواد کې د سواد د کچې پر ټټوالي ژوره اندیشنه څرګنده کړه. وی ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د نالوستو وګړو شمیر پکې تر ټولو زیات دی. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د کابل د کتاب فیستیوال د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. هغې وویل یوازې 50% افغان نارینه او شاوخوا 40% افغان ښځې لوستلی او لیکلی شي. اوتن بایوال پانګوالو او سوداګرو وغوښتل چې د سواد د پراختیا او د کتابونو د چاپ او خپرولو په برخه کې فعاله ونډه واخلي. له بلې خوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو مرستیال حیات الله مهاجر فراهی وویل چې د دوی حکومت د مطالعې کلتور ته د ودې ورکولو هڅې پیل کړي دي. فراهی همداراز وویل چې د دوی د مشر په سپارښتنه کتابونه له مالیه معاف شوي دي. د اکثرو کتاب پرندوی ټولنو مسؤلان وایي چې د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته د کتابونو د چاپ او پلور بازار سوړ شوی دی. په کابل کې د کتاب فیستیوال چې پرون پرانیستل شو نن هم دوام لري. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتری د ایران او پاکستان لخوا په بې ساري ډول د ډیر شمیر افغان کډوالو پر ستنولو جدي اندیښنه څرګنده کړه او د هغو د عاجلو اړتیاو لپاره د بیړني بشري ملاتړ غوښتنه وکړه. د کډوالو لوی کمشتری په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د ایران څخه یوازې په یو ورځ تر 340,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي چې دا چاره د افغانستان له مخې څخه کمزوري زیربناوي او کوربه ټولنې تر سخت فشار لاندې راوړي. دغه اداره خبرداری ورکوي چې په ځانګړو سرحدي سیمو کې د کډوالو تمرکز او شته سرچینو غیر معمولي فشار راوستي. په داسې حال کې چې دا سیمې له وړاندې د اقتصادي ستونزو او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د کډوالو لوی کمشتری همداراز ټینګار کوي چې افغان ښځې او نجونې د راستنېدو پر مهال له سختو محدودیتونو او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي چې دې وضعیت د دوی د تعلیم، روغتیا او کار کولو فرصتونه خورا محدود کړي دي. په وروستیو میاشتو کې هم ایران او هم پاکستان د هغو افغان وګړو د ایستلو بهیر چټک کړی چې د دوی په وینا به اسناده دي. له پرون دوشنبه څخه د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت یا ټی پی اس پای ته ورسید. دغه افغانانو ته وروسته له هغه چې طالبان په 2020 میلادي کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتی خوندیتوب حالت په نوم په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوه، ځکه بیرته ستنېده یې خطرناکه وه. خو وروسته له هغه چې یو فدرالي قاضي د نږدې 2,000 افغان کډوالو د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټی پی اس پروګرام ختم کړ، دا کسان له متحدو ایالاتونو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د جولای په 10مه د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ پریکړه وکړه چې د ټی پی اس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. د دې حکم پر اساس له پرونی دوشنبه څخه د نږدې 1,200 افغان کډوالو د کار اجازه اخیستل کیږي او ممکن له امریکا څخه وایستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې که روسیه په 50 ورځو کې له اوکراین سره پر اوربان موافقه ونه کړي، پر حقوقي وادونو به سختې تعرفې ولګوي چې له روسیې سره راکړه ورکړه کوي. ترامپ د اوکراین د جګړې په تړاو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نیوکه وکړه او هغه په دې تورن کړ چې د سولې د تړون له لاسلیک کولو ډډه کوي او واشنگټن ته بې معنا دلایل وړاندې کړي دي. ترامپ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ناتو له سرمنشي مارک روټي سره د کتنې پترس کې اعلان وکاو چې له ناتو سره داسې توافق کړی چې د اوکراین لپاره به وسلې استول کیږي او د دغو وسلو لګښت به ناتو ورکوي. هغه وویل دوی نن داسې یو توافق وکړ چې وسلې به اوکراین ته لیږل کیږي او لګښت به ناتو پرې کوي. ترامپ دا هم وویل کچېرې ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره اقدام ونه کړي، امریکا چمتو ده چې پر روسیې او هغو هیوادونو چې له مسکو سره راکړه ورکړه کوي سل سلنه ګمرکي تعرفې ولګوي. دا تعرفې ښایي په راتلونکو 500 ورځو کې عملي شي. او یو جرمنی ډاکټر چې د 1500 ناروغانو پر وژلو تورن دی د دوشنبه په ورځ په برلین کې محکمې ته وړاندې شو. پر دغه ډاکټر چې سلویش کلندی د هغو 1500 ناروغانو د وژلو تور لګیدلی چې د ژوند د وروستي پړاو تر مراقبت لاندې وو. تورن ډاکټر چې د جرمنی د محرمیت د قوانینو له مخې یوازې د یوهانس ایم په نوم یاد شوی، د بدنیتۍ او شومو شخصي هدفونو له مخې په قصدي وژلو تورن شوی دی. د سرانوالانو په وینا دغه ډاکټر چې مخکې د ژوند وروستي وختونو د پاملرنې په یو خصوصي مرکز کې کار کاوه، د 2020 کال د سپتمبر او د 2023 کال د جولای ترمنځ ناروغانو ته د بیهوشي دوا او د عضلاتو شلوونکي درمل ورکړي، هغه هم پرته له دې چې ناروغان پرې خبر وي یا اجازه ورکړي. ډېرې قربانیان چې عمرونه د 15 او 40 کلونو ترمنځ په خپلو کورونو کې مړه شوي دي. سارانوالان وایي دا درمل د ناروغانو تنفسي عضلات فلج کړي چې له امله دوی د 2 دقیقو په ترڅ کې د سا بندېدو له امله مړه شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زکوونکو چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به اوسئ او درختیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زکوونکو ستاسو شونکي دیانا صالحی او ځلې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جام او تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوسته شرح واستوایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنې شپه پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکوونکو زموږ او ستاسو د نننې ورځې درسي موضوع ده د موادو انحلالیات، چې د دې شمې صفې څخه پایلې دي تر څلور دې شمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانوز د کوونکو مور او تاسو البته په تیر لوست کې ماده او پیژندل، د ماده کیمیاوي او فزیکی خواص او البته د هغوی پر ډولونه باندې مور او تاسو وژغي د راتو د لوست په دې برخه کې د مواد په انحلالیت باندې بحث کوو. د موادو انحلالیت پیژنو چې څه ډول انحلالیت لري. البته ګرانو زده کوونکو د موادو د انحلالیت څخه مخکې موږ او تاسو یو مثال په نظر کې نیسو، یعنی البته د بیلګې په توګه کچیرې د یو بورې محلول موږ او تاسو وغواړو جوړ کړو. د بورې د محلول د جوړولو لپاره موږ او تاسو په یو ګلاس اوبو کې، البته د یا هم فرض کې چې په یو ګلاس اوبو کې موږ او تاسو کولای شو چې تر یو ټاکلې حد پورې بوره په اوبو کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی دا چې 2 قاشق یا هم 3 قاشق یو داسې نو دغه مقدار بوره چې موږ غواړو په همدغه اوبو کې چې شکرو حل کړو. کله چې دا بوره په همدې اوبو کې حلیږي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو وغواړو چې یو څه اندازه یا یو مقدار بوره نور هم په همدې اوبو یا همدې محلول کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی که د بوره زیاتوالي عمل ته موږ او تاسو وګورو دوام ورکړو، نور بوره په هیڅ صورت به د لوښ کې یا هم په همدغه محلول کې نه حلیږي. البته ځینې حلیږي او ځینې مقدار بوره چې شکیږي د لوښ په تل کې یا هم په بیخ کې کښېني رسوب کوي. چې دغه حالات کچیر موږ او تاسو ورته ځیر سو چې یو مقدار بوره حل سوه، خو یو مقدار بوره حل سوې نه ده د لوښ په تل کې چې شکیږي رسوب کوي. دغه حالات ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو مشبو حالات وایو یا موړ محلول وایو. څه ډول محلول وایو؟ مشبو محلول یا هم موړ محلول وایو، ځکه نور ضرورت یا اړتیا نه لري تر څو نور مواد په خپل ځان کې چې شکړي حل کړي. نو په همدې اساس راځو چې اوس د موادو انحلالیت پیژنو چې د یو تودوخې په یو ټاکلې درجه کې شي، د یو تودوخې په یو ټاکلې درجه کې شي ټاکلې مقدار حل کېدونکې ماده چې د یو محلل په یو ټاکلې مقدار کې شي مواد په خپل ځان کې چې شکړي حل کړي. د موادو حلېدو ته موږ تاسو انحلالیت وایو. څه وایو؟ انحلالیت وایو، یعنی انحلالیت خپل دې ته ویل کیږي چې نور مواد پاغه مواد کشي یا هم په یو مایع کشي چې شي په مکمل ډول سره حل سي. البته دې ته مونږ تاسو د موادو انحلالیت وایو. رازو د بیل کې پتو کښه مثال هم ورکولای سو. کچیر او ګورو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو 215 ګرامه بوره په نظر کې ونیسو. 215 ګرامه بوره د تودوخې په 40 درجه د سانتي ګرید کې، البته په سانتي ګرید په 40 درجو کې کېدای شي چې په 100 ملي لیټر او بوکښ چې شي په کلی ډول سره حل سي. خو موږ او تاسو دا هم داسې هم ویلی سو، یعنی په نوموړي محلول کښې، البته په نوموړي درجه کښې چې 40 درجه د سانتي ګرید ده، په 40 درجه د سانتي ګرید کښې د بورې انحلالیت، د بورې حلیدل 215 ګرامه ده. یعنی 215 ګرامه بوره به په 100 ملي لیټر اوبو کښې او په 40 درجه د سانتي ګرید کښې به حلیږي. او کومه بوره چې نوره هم پاتې یا هم د لوښي په تل کې رسوب کوي، هماغه بوره چې رسوب کوي هغه به چې شوي مور او تاسو وایي په عین وخت کښې دا محلول به مشبو او مړ، یعنی نور اړتیا نشته چې دلته چې شي بوره نوره هم حل سي. او ګرانو زده کوونکو، د بورې په شان موږ او تاسو د خوړو مالګه هم په نظر کې ونیسو. د خوړو مالګه چې بیا ده په همدومره درجه د سانتي ګرید کې، البته لکه 40 درجه د سانتي ګرید کښې کېدای شي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې نسبت چا ته نسبت بورې ته د دوی مقدار یو څه شي ده کم ده، نو موږ او تاسو وایي چې 38 ګرامه مالګه چې شي کېږي حلیږي. او داسې نور مختلف مواد دي چې د مختلفو موادو انحلالیت کېدای شي چې یو له بل سره توپیر ولري، لکه موږ او تاسو وایي چې د بورې او د مالګې د انحلالیت وګوري مقدار یو له بل سره فرق کوي. بوره چې ده په همدومره درجه د سانتي ګرید تودوخه په 100 ملي لیټر اوبه کې 215 ګرامه حلیږي، خو مالګه چې ده یوازې او یوازې 38 ګرامه حلیږي. نو په همدې اساس وایي چې د مختلفو موادو انحلالیت یو له بل سره توپیر لري، چې د ځینو د یې زیات او د ځینو د یې کېدای شي د موادو انحلالیت توپیر چې شي اوسي د موادو انحلالیت یې لږ اوسي. همداسې نور مثالونه هم ورکولای سو چې ګچ ده، ګچ نوه ماده چې تاسو وګوري په 0.2، البته 0.26 ګرامه حلیږي. هاک چې ده 0.003 ګرامه د انحلالیت درجه یې ده چې موږ تاسو په دومره مقدار سره چې شي کېږي کېدای شي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې حل سي. رزو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو ماده په نظر کې نیسو، البته اوبه، چې اوبه خپله د یو حل کوونکې مادې په توګه موږ او تاسو پیژنو. آیا ګرانو زده کوونکو تاسو تر اوسه پورې دا فکر کړی ده چې اوبه ولې د جامو، میوو، ځان او لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره په کار وړل کیږي ولې؟ البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې وایو چې ولې د ولې ځواب ښه ځواب یې دا ده چې موږ او تاسو وایي اوبه یو ښه محلل ده. اوبه یو ښه محلل ده. اوبه کولای سي چې خپله په خپل ځان کښې خاورې، دوړې او داسې نور میکروبونه، ویروسونه ټول د اوبو په ذریعه چې شي له منځه ولاړ سي. البته هغه میوې چې په بازارونو کښې په سړکونو کې وجود لري، البته موټرونو دودونه د ځمکې او هوا او داسې نورو میکروبونه ټول په همدغه میوو باندې پاتېږي، نو همدغه میوې که چېرې موږ تاسو د اوبو په ذریعه سره ونه مینځو کېدای شي چې د هماغه خاورې، دوړې، میکروبونه، ویروسونه ټول چې په میوو کې کښېنستلي دي او په میوو باندې وجود لري هغه همداسې پاتې سي، او بیا موږ او تاسو هغوی وخورو، کېدای شي چې موږ او تاسو صحت ته چې شي اوسې زیان ورسوي. نو وایو ټول هغه دوړې، خاورې چې البته په میوو او داسې نورو موادو باندې پراته اوسي هغه ټول د اوبه په ذریعه چې شي کېږي له منځه ځي. یعنې دا چې اوبه یې په خپل ځان کښې حلوي، هغه ټول خاورې، دوړې، میکروبونه په خپل ځان کښې حلوي چې بالاخره موږ او تاسو لپاره میوه او هغه نور مواد چې شي کېږي صافوي. البته په خپل ځان کښې دوی چې شي کېږي د ټولو میکروبونه له منځه وړي. نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایو چې زموږ بدن، جامې او داسې نور او کېدای شي د چاپېریال او د خپل ځان د پاکوالي لامل سي. نو وایو چې اوبه یو ښه محلل دي، نو ځکه که د جامو، میوو، ځان، لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره مهم او مفید بلل کېږي. زوکران زکون کو مور تاسو د لوس په شروع کې ولوستل چې خپل ماده په دوه برخو باندې ویشو چې یو خالصه ماده او نه خالصه و. چې نه خالصه ماده مور تاسو ولوستل چې مخلوط و چې په دوه برخو ویشل کېدل چې یو متجانس مخلوط او بل غیر متجانس مخلوط و. اوس راځو د لوس په دې برخه کې البته مور تاسو خالصه ماده پیژنو چې خالصه ماده